السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبر کې د ورځې یو بجه شوه ده زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې په دې خبرونه کې باید قبایلی سیمو خبر پښتونخوا د پاکستان د زمینی نورو برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه وره تفسیری امریکایي هم لرو 19 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او اف سی آر او پښتانه هم د خبرونه برخه ده خلومړي د دې سات خبرونه د ګل ایاس نه
تلی مشل لمړی د خبرونو سرټکی په سین صوبه کې مظاهره کوونکو په خبريانو بریدونه کړي چې پکې درې کسان ژوبل شوي د امریکا ولسمشر د افغانستان له ولسمشر غوښتي چې د سولې لپاره له طالبانو سره د امن هڅو ته دوام ورکړي او ترکیه چارواکو یو مهم ورسپاڼې کنټرول په لاس کې اخستې ده اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان په سین صوبه کې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر وژن کې ممتاز قادری ته د ورکل شوی پانسې پر ضد مظاهره کوونکو د احتجاج پر مهال په خبریالانو بریدونه کړي دي پولیس وایي په سلګونو مظاهره چانو د جمعې تر لمانځه وروسته پر حیدرآباد پریس کلب او په کراچۍ کې د شخصي ټلویزیون آج په دفتر برید کړي چې پکې درې خبریالان ژوبل شول د حیدرآباد یو ځای خبریال فیاض اوان بیګال مشال رډیو سره د سترګو لیدلې حال شریک کړي تر بریدن روسو د پاکستانی وزیر اعظم له دفتره یو بیان خپور شو چې پکې نواز شریف دغه حمله غندلې دي په پاکستان کې حکومت د نوي پروګرام له مخې په راتلونکو 15 کلونو کې د 10 کروڑ ونو لګولو اعلان کړی دی د پاکستاني وزیر اعظم له دفتره د جمعې په ورځ خپور شوی بیان وایي چې نواز شریف د گرین پاکستان په نوم پروګرام منظوري ورکړی دی چې مقصد یې د ځنګلو او ځنګلي ژوو خوندیتوب دی دغه ونې به د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو په ګډون د پاکستان په نورو برخو کې لګول کیږي بیان وایي د پروګرام نیم خرڅ به مرکزي او نیم به صوبایي حکومتونه ورکوي دا شان اعلامیه زیاتوي چې وزیر اعظم امر کړی چې د هغو ځنګلي زو په اړه د رپورټ جوړ کړي چې له خطر سره مخامخ دي په خبر پښتونخوا کې نن د ځوانانو لپاره دوه ورځنۍ میله پیلېږي د لوبو او کلتور صوبایي وزیر محمود خان بیګا مشال اړیتوي چې په میله کې به په لسګونه لوبغاړي او هنرمندان برخه اخلي
تقریبا زر نواله بنزل سو پورې پارټیسیپنټس په دې کې ساري شپږش مختلف کیټګریز دی په دې کې او باقي ډراما دا بزنس پلان دی نات دی کیرت دی میوزیک دی باقي بدا مقابله گئی
د قبایلی سیمو شاوخوا شل ځوانان به هم په دې میله کې برخه اخلي سپین ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی وغوښتل چې د سولې د راتګ لپاره له طالبانو سره د امن هڅې جاري وساتي دا خبرې د ویډیو کانفرنس لارې پرون ناوخته وشوي چې پکې باراک اوباما ټینګار وکړ چې امریکا د هغه سولې ملاتړ کوي چې ورسره شخړې راکمې شي او په افغانستان او سیمه کې ثبات راشي ښاغلی اوباما د ولسمشر محمد اشرف غنی رول ته اشاره وکړه چې د افغانستان له ګاونډیو سره اړیکې پراخوي او د سولې او پخلاینې خبرې له طالبانو سره مخې ته وړي په ویډیو کانفرنس کې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن او د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم برخه اخیستې وه د ارپا وینا د امریکا ولسمشر د ترهګرۍ پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو میړانه وستایله افغان چارواکي وایي ټاکل شوی د مارچ او اپریل په میاشتو کې یو شمیر MD-15 او E-9 الوتکې د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره ورور سپارل شي د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری پرون مشال اړیتو ویل د بی پایلټ الوتکو د کارولو په برخه کې د افغان زده کوونکو له فارغېدو سره به اته بی پایلټ الوتکې هم افغانستان ته ورکړل شي جنرال وزیری زیاته کړه چې تر دې مخکې هم سو MD-15 او E-9 امریکایي الوتکې دوی ترلاسه کړې دي همدارنګ په دې رستو کې هندوستان هم سلور هلیکاپټرې ورکړې دي د دفاع وزارت دا هم ویل چې د هوایي ځواک لپاره د مسلکي کسانو د روزنې په هدف هم د وس د هیواد دننه او بهر یو شمېر افغانان په زده کړو کې بوخت دي چارواکي وایي په میدان وردګ کې د سړک جوړونې یوې کمپنۍ 15 کارکوونکي له وسلوالو طالبانو ژغورلي دي د میدان وردګ ولایت مطبوعاتي دفتر په یو خبرپاڼه کې ویلي دي چې د ملي اردو د سرتیرو او وسلوالو ترمنز نخته هغه مهال وشو چې وسلوالو طالبانو د آزاد خېلو او هفت آسیا سیمو ترمنز د بګوړه ادسیمی د سړک جوړونې کمپنی کارکونکو له موټره راښکته کړی وو. خبر پانه جاته وی چې طالبانو د ملي اردو او د سرتیرو تر ورسېدو مخکې د دې کمپنی ډرایور وژلی او دوه کارکونکو یې زخمیان کړي، خو نور 15 تنه ملي اردو وژغورل. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. ترکی چارواکو د یوې مهمې ورسپانې کنټرول په لاس کې اخیستی دی. داسې ښکاري چې دا د ولسمشر رجب طیب اردوغان د مخالفانو پر ضد یوه نوې هڅه ده. ترکی پولیس نیمه شپه د زمان ورسپانې دفتر ته ورغلل. پولیسو د ورسپانې د سلګونو ملاتړو د خورولو لپاره انسوګیس استعمال کړ او پر هغوی یې اوبه وشیندلې. زمان ورسپانه هر ورځ شپږ لکه 50,000 ګڼې خپروي چې د ترکی یو دینی عالم ملا فتح الله گولین ته نږدې بلل کیږي. خالی گولین اوس په امریکا کې اوسي او د ترکی ولسمشر هغه تورن کړی چې د حکومت د راغورځولو هڅه یې کوله. تر اوسه چارواکو دا خبره نه ده واضحه کړې چې ولې د زمان ورسپانې دفتر نیولی دی. امریکا دا اقدام غندلی. د امریکا د بارنو چارو د وزارت وایان جان کربی ویلي چې د ترکی له چارواکو غواړي چې هغه جمهوري ارزښتونه چې د دوی په عین کې هم شته او د بیان ازادۍ ته دې درناوی وکړي. د شام د بشري حقوقو د سر ډلې په وینا د شام د یاغینو یوې ډلې د عراق لور ته پر سرحد د پوری اتلو سیمه تیر ورځ نیولې ده. د سر ډله زیاتوي د امریکا په مشرۍ اتحادي ځواکونو د التنف په سرحدي سیمه بمباري کړې چې داعش ډله پکې مجبوره شوه دا سیمه پرېږدي او بیا د یاغینو ډله د اردن له لورې دې سیمې ته داخله شوه. د عراق لور ته د التنف سیمه لا هم د داعش په لاس کې ده. داعش د شام دغه سرحدي سیمه د 2015 کال په مئی میاشت کې له حکومتي ځواکونو نیولې وه. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرینم د ګلای اسنوارې دل تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باره د پنجاب پخانی گورنر سلمان تاثیر وجون کی ممتاز قادری ته د پنځه ورکولو پر ضد پرون په سیند صبح کې احتجاجي مظاهره شوه. د خیبر پختونخوا حکومت د هیواد په کچه دوه ورځنۍ لویه میله جوړه کړې ده.
پگیش مختلف کیٹیگریز دی پدیگی اور بھائی ڈرامہ دا بزنس پلان دے نعت دے کرت دے میوزک دے بھائی کی بدا مقابلے گئی.
دا فاٹا سنی زوانان غفتن کبھی چر اصلاحات لمخ دے بائی دے FCR قانون پا مکمل توگا ختم کلل شی.
دا دے پدا سٹر کے پاس دود موجود دے دا یو کرمینل کے سوما دا پارا دے پدا کے دے تو سالا دے بہبود کے سا خبری نہیں سا کہ کم دے دا دوڑے سیزنلٹی نو التا ترا گریز یا تیگی التا تشدد یا تیگی.
او پونیس پروگرام پختانہ FCR کے بعد پولیٹیکل ایجنٹ دے اختیارات پڑا ہو رہے
دومره زیات اختیارات ایجنسی چې فرد واحد ته ورکړی وي نو د هغې نه انتظامیات سره سره جوډیشل سیستم فورسز سیستم دا ټول وران پراته دي.
او د نور رپورټونو تر څنګ نیوز پروګرام د نړۍ رنګونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو سره اوس ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د پنجاب پخانی گورنر سلمان تاثیر وژن کی ممتاز قادری ته د پنځه ورکولو پر سي د جمعې پرس پسین صبح کې احتجاجي مظاهره وشي. مظاهره کوونکو په حیدرآباد پریس کلب مو حمله وکړه او شاوخوا ډیر خبریالان یې تر څو ساعتونو پورې محاصره کړل، خو البته پکې سمرګ جوبلا رامنځته نشوه. بلخو په کراچۍ کې مظاهره کوونکو د آج ټي وي په دفتر برید کړي چې پکې درې خبریالان جوبل شوي. نور تفصیل د محمد عمران په دې رپورت کې اورو.
د حیدرآباد ځای خبریال فیاض اوان د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته ویل چې دغه مذهبي تنظیمونو په باقاعده توګه اعلان کړی و چې د رسنیو پر ضد به احتجاج کولی شي او بیا سه ځوانان پریس کلب ته راغلل، د نن هر څه مات کړل او اور یې ولګو چې لکه بلې درې خبریالان جوبل شوي هم دي.
ممتاز قادری په حوالہ باندې کم خلک لگیا دي د خپل غم غصې اظهار کوي، دا زیات نه الای کیږي په دې وجه باندې داغه ډېر زیات داسې تقریبا صافي اجزه ډېر زیات مصیبت کې خلکو لپاره مشکله باندې ځان بچ کړل.
دغه رنګ په کراچۍ کې هم د بیلا بیلو احتجاجي مظاهرو پر مهال د رسنیو په دفترونو او گاډو حمله شوی. د کراچی پریس کلب د عمومی سکتر اے ایچ خانزاده په وینا چې نمایش سلور لارې سره نږدې د شخصي ټی وی آج په دفتر مظاهر چیانو د ګټو گزارونه کړي. همدارنګ کیمرامینان او رپورټران هم وهل شوی. چې ورستو د کراچی پریس کلب سیکیورټی هم سخت کړي شوی. د کراچی پریس کلب مخې ته پولیسو باقاعده د امنیت ګامونه پورته کړي. همدارنګ په کراچی کې د میډیا د دفترونو مخې ته هم امنیت لپاره ګامونه پورته شوی. او که څه هم بد پیښه مخې ته راځي، نو موږ هیله لرو چې پولیس په خپل کار په ښه شان سره ترسره کوي.
امید رکھتے کہ آئندہ کی صورتحال میں بھی پولیس اسی تنبیہی سے کام کرے گی.
د مطبوعاتی راپورونو تر مخه د جمعې په ورځ کراچی کې مظاهر چیانو نه یوازې د رسنۍ کارکوونکو په نخښه کړي، بلکې دکانونه یې هم په زور بند کړي وو او د پولیسو سره یې هم زور زیاتی کړي. بل اړخته وزیر اعظم نواز شریف په میډیا د حملو غندنه کړي او ویلي دي چې د رسنیو د امنیت ذمہ واری د حکومت ته او کله به هم دوی چاته په میډیا د حملو اجازت ورنکي. همدارنګ د سند ایالت اعلی وزیر قائم علی شاه پولیسو ته حکم کړی چې د میډیا د کارکوونکو او دفترونو امنیت یقیني کړي. د ذکر ده چې 15 ورځې وړاندې ممتاز قادری د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژنې په جرم کې پانسی کړی شوی و، چې وروسته د جماعت اسلامي په شمول بیلابیلو مذهبي ګوندونو لخوا د هغه د پانسی پر ضد احتجاجونه شروع شوي او د ملک په وړو لویو ښارونو کې دغه احتجاجي مظاهرې شوي. د دغه مظاهرو پر مهال نه یوازې په کراچی بلکې لاهور کې هم خبریالان په نخښه کړی شوي دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. او سورزو د یو بل رپورت طرف ته، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ځنګلونو د ځنګلي حیاتو د خوندیتوب لپاره د یو پروګرام چې گرین پاکستان یا سرسبز پاکستان نومیږي پیل کړی دی. د وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی په یو بیان کې ویل شوی دی چې په راتلونکو 15 کالونو کې به د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو په ګډون په ټول پاکستان کې 10 کروڑ ونې لګول کیږي. نور تفصیل د ریاض موسی خیل نورو.
پرون د وزیر اعظم هاوس لخوا چې کم بیان جاری شوی دی په هغه کې ویل شوی دی چې وزیر اعظم هدایت کړی دی چې کم ماحولیاتي بدلونونه روان دي، د هغې د لاسه پاکستان کې چې کم اثرات د ګرمۍ او د یخنۍ په وجه، د غرنګ د بارانونو د کمی او د زیاتی په وجه باندې چې کم اثرات په ملک پریوزي، او ورسره چې کم ځنګلي حیات دي، د هغې ځنې داسې سیزونه دي، ځنې داسې ځناور دي یا نور ونې بوټي دي چې هغې د وجود د پاکستان نه ختمې دو دین. دغه لړکی هغه متعلقه وزارتونو د کمچې د ماحولیاتو وزارت ته، دغه رنګ د ساينس او ټکنالوژي وزارت ته ویلي دي، او ورسره ټولو سلور وانو صوبو ته، او گلګت بلتستان او دغه رنګ د کشمیر چې کم ریاستونه دي هغه هم ویلي چې چارواکي دي په دغه لړکی د وفاقي حکومت سره او د متعلقه وزارتونو سره مرسته وکړي چې دا رنګ موږ پر اتلونکي 15 کالو کې کم د 10 کروڑ بوټو کرلو هدف ورکړی دی چې هغه پوره شي. د دې پروګرام تر لاندې به چې کم خرچه راځي نو په هغه کې به 50% یعنی نیم په نیمه هغه وفاقي حکومت ورکوي، او باقي چې کوم نیمه پاتې کیږي نو هغه به بیا متعلقه صوبې او د غرنګ چې کوم ریاستونه دي هغه به ورکوي. په دې دوران به چې کوم د خیبر پختونخوا یا د قبایلي سیمو، د غرنګ د سند بلوچستان او د پنجاب چې کوم مختلف ځنګلونه دي، غرونه دي او نورې ځمکې دي چې کوم ځای کې کر کروند کېدي شي، کوم ځای بوټي کرل کېدي شي، هلته کې بوټي کری چې کوم پارکونه جوړ کړی شوي دي چې په هغه کې ځناور او خصوصي چې کوم نور سیزونه دي ځنګلي حیاتي، نو د هغې د تحفظ لپاره او د هغې د نسل زیاتولو لپاره به هم اقدامات کیږي. دغه رنګ د کم چې د ماحولیاتو وزیر دی نو هغه ته هم هدایت کړی دی چې داسې کم سیزونه چې د هغې وجود په ختمېدو دی یا د هغې وجود ته خطر ده، نو هغه لړکې دی د متعلقه خلکو د ادارو سره کینی او یو رپورټ ته جوړ کړي او هغه دې هم زر تر زره وړاندې کړي.
دا ریاض موسی خیل د خبر پختونخوا. حکومت د هیواد په کچه د ورځنۍ میله جوړه کړې ده. سر لننه شروع کیدونکې د میلې ته د میگا یا لوی میلې نوم ورکړل شوی. په دې کې د پاکستان د نورو برخو تر څنګ د قبایلي سیمو ځوانان هم سیالیانی کوي. په میله به شاوخوا 1.5 کروڑ روپۍ خرچ راسي. تفصیل د غلام غاسم اورو.
د مارچ په 15 او 16 نیټه په پیښور قیوم لوبغالی کې د ټول پاکستان په کچه د ځوانانو ترمنځ د سیالیو یو لویه میله ترتیب کړې شوې ده، او د لړکی د لوبو او کلتور صوبایي وزیر محمود خان مشال ریډیو ته وویل
د کوم میله چې موږ ارنج کړی دی دا یو ډېر غټ ایونت دی. د خبر پښتونخوا په تاریخ کې اولنی یو غټ میگا ایونت دی. دا 1000 نواله تقریبا 1500 پورې پارټیسپینټ په بدې کې ساتي. شپږ مختلف کیټګریز دي په دې کې،
پاگی ڈراما دا بزنس پلان دے نعت دے کرت دے میوزک دے داسې 26 ایونٹس دي کوم چې دې سره ریلیټډ دي ځوانانو سره.
محمود خان زیاتوی چې د پدې میله کې د ټول پاکستان د شپږیش پوهنتونونو ځوانان برخه اخلي او د بهر نه راغلي هلکانو او جنکو لپاره په پیښور کې د امنیت او استوګنی ټول انتظامات برابر کړی شوی دی.
ټیک ټاک سکیورټی بورډ ورکړی کی هغه موږ سکیورټی ادارې ټول انبورډ هغه سین شل ټیک ټاک سکیورټی بورډ
او د لوبو د محکمې ډایریکټر ارشد حسین مشال ریډیو ته وویل چې د ځوانانو د میله کې د قبایلي سیمو او دینی مدرسو ځوانان هم برخه اخلي.
میل او فیمیل هر ځای نه لګیا دي پارټیسیپیشن کوي. په دې کې د فاټا سټوډنټ سیکم دي نو هغه ایز اے پارټیسیپینټ هم لګیا دي حصہ اخلي. مونږ سره په خپل منیجمنٹ ټیم کې تقریبا 18-20 کسان داسې دي چې هغه د خیبر نه د ساؤت وزیرستان نه د نارتھ وزیرستان نه په هغه کې مونږ سره فیمیل هم دي. حقانیه شوا، شیرګر مدرسه شوا، جامع بنوری شوا. چونکه دا هغه زیات تر دغه په قرات او پنات کې تقریبا 14-15 سټوډنټس داسې دي چې هغه مونږ ته د مختلف مدارسو نه رجستریشن مونږ سره کړی دی.
د خیبر پختونخوا حکومت داوه کوي چې د مارچ په 15مه او 16مه د ځوانانو لپاره دا میله به په تاریخ کې د پاکستان د ځوانانو لپاره تر ټولو لوی میله ثابت شي او د ځوانانو د دې میله په ټولو انتظاماتو به 1.5 کروڑ روپۍ لګول کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو ته د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړی چې په صبح کې به د مذهبي اقلیتونو زده کوونکو ته مفت کتابونه او یونیفارم ورکوي. په اقلیتي چارو کې د وزیر اعلی سلاکار سردار سورن سنگھ د جمع پرس مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا لومړی ځل دی چې داسې یو ګام اخیستل کیږي. د په وینا دوی به د څه کم 1.5 کروڑ روپو یونیفارم او کتابونه زده کوونکو ته ورکوي. نور حال د شبیر جان نورو.
دا وزیر اعلی خیبر پختونخوا پروز خټک د اقلیتو یا کمشمیر ډلو لپاره خصوصي مشیر سردار سورن سنگھ مشال لیډو ته ویل چې خیبر پختونخوا کې د اقلیتو یا کمشمیر ډلو اسکولونه چې پکې د دغه کمشمیر ډلو بچی زده کړه ترلاسه کوي دوی لپاره د خیبر پختونخوا حکومت په وړاندې ځل دا وړیا کاپو کتابونو او د اسکول د یونیفارم یا جامو لپاره خوشه 1.5 کروڑ روپۍ ورکړې دي چې د دوی په وینا ورسره به دغه کمشمیر ډلو او د دوی په بچو کې احساسي محرومي ختم شي. بلخوا خیبر پختونخوا کې د کشمیر ډلو لپاره تنظیم یا آل پاکستان هندو رائټس اسوسییشن مشر هارون سربدیال مشال لیډو ته وویل چې دوی د حکومت دا ګام ستایي خو باید حکومت د دوی لپاره نور بیل بیل سکولونه هم جوړ کړي. دا وزیر اعلی خیبر پختونخوا خصوصی مشیر سردار سورن سنگھ زیاته کړه چې دې سره تړلې د کشمیر اډلو په بیلابیلو سرکاري محکمو کې پنوکرو کې خصوصی کوټه هم د دوی حکومت زیاته کړه او د امنیت سری سری نور ستونزې به هم د دوی هوارې کړي. خیبر پختونخوا کې 22 د کمشمیر ډلو یا اقلیت سکولونه دي چې د پیښور نه علاوه ایبټ آباد، چترال، نوخار او ډیر اسمل خان کې پکې د اقلیت ماشومان زده کړه ترلاسه کوي. سردار سورن سنگھ وایي چې دغه ماشومانو کې دغه مالی امداد ویشلو لپاره حکومت د دغه متعلقه سکولونو د پرنسپل په مشوره کې خصوصي کمیټه ټاکلې ده او د هغې په ذریعه به دغه ماشومانو ته دغه مرستې ورکړل کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تما کیږي چې تراتلونکي پنځ شنبه پورې به افغان چارواکي په اسلام آباد کې له طالب استازو سره مخامخ خبرې وکړي. که څه هم لا د دې خبرو اترو دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې، خو افغان او پاکستاني چارواکو تایید کړی چې راتلونکي اونۍ به د مخامخ خبرو لومړنی دور په اسلام آباد کې ترسره شي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د یو رپورټ تفصیل د اجمل انورو.
افغان چارواکي وایي دوی تمه لري چې له طالبانو سره به د سولې مخامخ خبرې په اسلام آباد کې پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایاند خیر الله آزاد که څه هم د خبرو اترو دقیقه نیټه ونه ښوده، خو نوموړي ازادي راډیو ته وویل د سولې د خبرو لپاره د همغږۍ په وروستۍ څلور اړخیزه غونډه کې د شوې پرېکړې له مخې باید دا خبرې اترې له راتلونکي پنځ شنبې چې د مارچ لسمه نیټه ده د مخه ترسره شي.
د افغانستان دولت او د طالب او مسلح مخالفانو با صلاحیت استازو ترمنځ خبرې اترې انشاءالله په طالب اسلام آباد برگزار شي او د خبرې اترې شروع شي.
دا چې په دې مخامخ خبرو کې به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو په استازیتوب څوک برخه اخلي، خیرالله آزادی په اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې خبرې اترې به د طالبانو له باصلاحیته استازو سره وي. نوموړي وویل چې د افغانستان د حکومت له لوري به په خبرو اترو کې د برخه اخیستونکو کسانو لیست هم د خبرو اترو تر پایل یوه ورځ مخکې په ډاګه شي. بلخوا د جرمني خبري اژانس د دوو پاکستاني استخباراتي چارواکو له خولې چې نومونه یې نه دي یاد شوي په ورته توګه تایید کړي چې په راتلونکو ورځو کې به په اسلام آباد کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازي خپلو کې مخامخ خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم جرمني خبري اژانس ته منلی چې په راتلونکو دوه درې ورځو کې به دا خبرې اترې پیل شي. د جرمني خبري اژانس وایي یو استخباراتي چارواکي چې د دې خبرو اترو لپاره په چمتووالي کې برخه لري او د نوم خودلې نه غوښتل ورته ویلي، دواړه خواوې به خبرې له هماغه ځایه پیلوي چیرې چې وروستۍ ځل نیمګړې پرېښوي. که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د جرمني خبري اژانس د پاکستان د استخباراتي چارواکو له خولې چې نومونه یې بیا هم نه دي یاد کړي ویلي، د طالبانو د مشرتابه شورا له کوټې څخه د باندې وروسته لاغې چې د فبروري په پای کې په دې خبرو کې د ګډون بلنه ترلاسه کړه، څو ځلې خپلو کې غونډې کړي. د استخباراتي چارواکو ویلي د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په خبرو اترو کې د خپل ډلې د ګډون اجازه ورکړي. د جرمني خبري اژانس په دې اړه په خپل رپورټ کې زیاتوي د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د بیلې شوې ډلې استازي هم خیلې دي بهر سره یو ځای شي. د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د دې مخامخ خبرو زمينه په داسې حال کې برابرېږي چې تر دې مخکې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان په شمول یوې څلور اړخیزې ډلې په کابل او اسلام آباد کې پرله پسې څلور غونډې وکړي څو په افغانستان کې د 15 کلنې جګړې د ختمولو او د سولې خبرو ته د یو چوکاټ په جوړولو سلا شي. په تیر اوړي کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ لومړنۍ غونډه وشوه، خو د ملا عمر د مرګ د خبر له خپرېدو وروسته د خبرو اترو بل دور ترسره نشو.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. د دمین اولاندی تاسو د جرمنی خبری اژانس دی ویلی کنی تفصیل د اجمل ان اور دو چې پکې ویل شی وو تما کیږي چې تر راتلونکو پنځشنبه پورې په افغان چارواکي په اسلام آباد کې له طالب استاد سره مخامخ خبري وکړي. اوس ورته یو بل رپورت طرف ته په داسې حال کې چې په فاټا کې د اصلاحاتو په اړه غوښتنو زور اغستې، د دې سیمې ځینې ځوانان غوښتنه کوي چې د اصلاحاتو له مخه دی باید د اف سی آر قانون په مکمله توګه ختم کړل شي. ځینې کارپوهان وایي چې دا قانون اصلا د جرمونو لپاره جوړ شوی او د بیګنا خلکو پر ضد استعمالي ځوانان د تشدد په لور بوزي. عمر دراز وزیر پری رپورت لري.
اف سی آر یعنی فرنټیر کرائم ریګولیشن چې د قبایلی سیمو عدالتي او انتظامی قانون دی او په خوانه د غلطا رایج دی. د پوهانو د وینا تر مخه اف سی آر د قبایلی سیمو روایاتو او د هغه ځای خلکو ژوند ژواک باندې ډیر ژور اثرات لري، خو دغه قانون د قبایلی سیمو په ځوان کول کم اثرات لري. سړون کې او سماجی کارکون نظام دا وړوای قبائلی سیمو کې اف سی آر قانون په ډانچا کې تشدد موجود دی او د دې زیاتره اثرات په ځوانانو پرې وځي.
کلچرل وایلنس چې په ثقافت کې یو تشدد پیدا کیږي، بل ته موږ وایي سټرکچرل وایلنس. او سټرکچرل وایلنس هغه دا چې هغه په ستا باندې په قانون کې، ستا په عدالت کې، او ستا په پولیټیکل ایجنډ کې، او ستا په قانون کې یو تشدد وي. دا دې په دا سټرکچر کې تشدد موجود دی. دا یو کریمینل قسمه ده لپاره دی. په دا کې د صلاح او د بهبود هیڅ خبرې نشته. چې کم زم دا دواړه سیزونه وي، نو هلته ترهګري زیاتېږي، هلته تشدد زیاتېږي.
قبائلی اولس او ځانګړي ډول ځوانانو په وینا د دوی په سیمو کې د تعلیم سہولتونو د نشوالي له کابله ځوان کول د تعلیم نه لرې پاتې شوی، ځکه چې د دوی په وینا د دغه قانون لاندې انتظامیه چې څومره هم تعلیمي ادارې جوړې کړې، نو مخصوصو مخورو او ملکانانو ته ورکولی شي چې د حجرې او بیټکونو په ځای کارولی شي. د شمالي وزیرستان سینیئر خبریال او څېړونکي احسان دا وړوایي، قبایلي ولس کا یو خوا د بیکورۍ له وجې مشکلاتو سره مخ شو، خو بل خوا ځوان کول بندوبستي سیمو کې تعلیم ته مخه کړې.
خبر شول چې دنیا کم طرف ته روانه ده او مونږ کم طرف ته روان یو. اوس زمونږ چې کم ځوان کول دی، د دې په ذهن کې ډېر زیات مثبت بدلون راغلی دی. خلک تعلیم ته مخه کړې ده. اوس چې هلته امن راغلی دی په قبایلي سیمو کې او په دغه قانون لاندې کبیا دا خلک هلته ځي، د دې زما په خیال کې څه فایده نشته. پکار دادا چې حکومت دې طرف ته توجه وکړي، دا سیمه هم د ملک د نورو سیمو برابر کی.
د سیډونکو په وینا قبایلی سیمو کې اف سی آر قانون ختمولو او دغه سیمو کې د ملک د نورو سیمو په شان قانون رایج کولو لپاره ځوانانو ته فعال کردار لوبول پکار دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسو ته د خبر پښتونخوا نوې گورنر اقبال ظفر جګړه د جمعې پر ورځ د خپلې څوکۍ سوګند پورته کړ. د پېښور های کورټ چیف جسټس مصر عالم میاخیل نوموړي سوګند واغیسته. ښاغلي جګړه د پخواني گورنر سردار مهتاب عباسي تر استعفا وروسته گورنر وټاکل شو. اقبال ظفر جګړه په داسې حال کې گورنر شوی دی چې په فاټا کې د اصلاحاتو په اړه ولسي غوښتنو زور اخیستی. هم په دې لړ کې مرکزي حکومت وار له مخه د سرتاج عزیز په مشرۍ کې یوه کمیټي جوړه کړې ده. عبدالحی کاکړ له خبر ایجنسی د قومي اسمبلی غړي حاجی شاجی ګل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې اقبال ظفر جګړه باید تر ټولو اول کوم کارونه وکړي. نو نوموړی وایي
ری کارونه چې یو قبایلی عوامو ورکی لکه څنګه په سلور شو کې په کشمیر او ګندک بلتستان کې دی. ادویام په هغه کم موجوده سسٹم دے دا سسٹم اکاؤنٹیبل کی او دا سسٹم جواب دے کی لکا کرم ہی کم دے جدا لگ لائی شی اکاؤنٹیبل شی او دیام کردا چی بے جوڈیشلی ایکسٹینشن وکی بلنے ریسیار لاندے ایکسٹینشن وکی خوش انصاف دروازہ خلاص شی صرف دردی کرنے چوکی پیناو یا فیصد دا قبائلو مسلم حال شو پیناو یا فیصد دا مکمل پیسل فیصد فائدہ رسی جو قبائل پینزہ یا فیصد دا خلالت نا دا غلامین نا دا جاہلیہ
قبائلی سمو کی دا فوج دیر زیاد عمل داخل دی اول تا عملیات کیوی او پا دیر ایجنسیانو کی بلکی دوی دی. آیا دا پاکستان فوج او بیا منتخب حکومت پا دی سر سلا دی استاسو دا معلوماتو مطابق چی دا کم دری کارون تاسو یادوی اغا دا ویسی کنا اغا با دا اختلاف شکار سی او دا کار با دا زند کار سی؟
بلکل چطر کما پوری زماوار خلکو د قبایلو مشران یو د قبایلو په نمائندګي باندې په اسمبلی کې کینو اور د قبایلو چې کومه خبره وي ځای جواب وایو. تر اوسه پورې زموږ سره فوجانو هیڅ قسم لا رابطه نه ده کړې چې تاسو د ریفام ولې غواړئ یا د ریفام داسې نه داسې وغواړئ. نو ما خاموشي عمده ظاهریږي چې هغه هم په خپله په دې دو پدی باندې خوشحال دي چې د ریفام زراشي.
چې ګول اجي سه بینه ک اقبال ظفر جګړه دغه څکم تاسو غشتنې لري یا دا کارونه ونه کړای شي څکم کارونه تاسو مطالبه ده یا د خلکو ده، نو تاسو د پارلمان غړي به څه کوئ؟
کوم سره مقالډي کمیټي وزیر اعظم نه جوړ کړی ده. ما په تیر هفته په اسمبلی کې خبره کړې ده کمیټي تیر ګورنر په اسمبلی کې نه کوم څه جزیزه خو تیر ګورنر سره درو جنسو وزیر کړه باجوړ مومان
سو نارت وزیرستان نور جنسو ویزیز با ان شاء الله تعالی سر تجهیز به هر طلوی پدی میش کی کمپلیٹ کوي زمو کوشش ته چې د خپل ریکمنډیشنز کمیټي او مو پارلیمنٹیرین پرایم منسٹر ته او پارلیمنٹ ته د بل هیڅ کې دوه لپاره ولګو او کله مونږ ته دا پته ولګیږي چې د حکومت په دښی کې انټرست نه وي نو مونږ به هر قسم پریشر ډیولپ کوو تر دې غوړې چې ضرورت شي مونږ به قبایلو ته اپیل کوو قبایل په اسلام آباد ته بوزو او په اسلام آباد کې به هلته تر هغې پورې مونږ در نه وي چې تر کومه پورې مونږ قبایل مین سټریم لاین ته راوستلي نو هغه حق یې نه وي راکړی چې کم حق یې دغو څلورو صوبو پاکستانیانو ته او د دوو یونټو پاکستانیانو ته ورکړی دی.
تاسو د خبر ایجنسی نه د کمی اسمبلی غړي حاجی شاجی ګل مرکه اورېدله چې زما همکار عبدالحی کاکړ ورسره کړې وه. اوس په پېښور کې د ماسپخین یوه نیمه بجه شوې ده. د ګلای آسنه ملنډ خبرونه واورو.
د پاکستان پرسین صوبه کې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر وجون کې ممتاز قادری ته د ورکل شوی پانسی پر ضد مظاهره کوونکو د احتجاج پر مهال په خبریالانو بریدونه کړي دي. پولیس وایي په لسګونو مظاهرچیانو د جمعې تر لمانځه وروسته پر حیدرآباد پریس کلب او په کراچۍ کې د شخصي ټلویزیون آرچ پر دفتر برید کړی چې پکې درې خبریالان ژوبل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم د حمله په سخت ټکو کې غندلي. په پاکستان کې حکومت د نوي پروګرام له مخې په راتلونکو 5 کلونو کې د 10 کروڑ ونو لګولو اعلان کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم له دفتر د جمعې پر ورځ په خپوشو وینډ کې راغلی چې نواز شریف د گرین پاکستان په نوم پروګرام منظوري ورکړی دی. په خیبر پختونخوا کې نن د ځوانانو لپاره دوه ورځنۍ میله پیلېږي. د لوبو او کلتور صوبایي وزیر محمود خان بیګا مشال ریټویټ په میله کې به په لسګونو لوبغاړي او هنرمندان برخه اخلي. سپین باندې وایي ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی وغوښتل چې د سولې د راتګ لپاره له طالبانو سره د امن هڅې جاري وساتي. دا خبرې د ویډیو کانفرنس لارې پرون ناوخته وشوې چې پکې باراک اوباما ټینګار وکړو چې امریکا د هغه سولې ملاتړ کوي چې ورسره شخړې راکمې شي او په افغانستان او سیمه کې ثبات راشي. افغان چارواکي وایي ټاکل شوی د مارچ او اپریل په میاشتو کې یو شمېر MD-15 او E-9 الوتکې د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره وروسپارل شي. د شام د بشری حقوقو د سار ډلې په وینا د شام د یاغان یوې ډلې د عراق لور ته پر سرحد د پوری وتلو سیمه 13 ورځ نیولې ده او ترکیه چارواکو د یوې مهمې ورځپاڼې کنټرول په لاس کې اخستې ده. داسې خبرې چې د ولسمشر رجب طیب اردغان د مخالفانو پر ضد یو نوی هڅه ده.
لن خبرین هم د ګلیاس نواری د لوریدونکو سخت شو دی. دونی څخه خبرونه د نړۍ رنگونه د خبرونه ګلیاس جوړ کړی دا راځي چې ورته غوښ شو.
د مشال لړۍ 19 پروگرام د نړۍ رنگونه کې تخپل کوربا ګل ایاس سلامونه ومانه. هېدا لرم چې روغ جوړ او آباد بای. د نور پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لپاره برخوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې خلایي ساینسدانانو د بحر اوقیانوس خبره په زمینی فضا کې د یوې شهاب ثاقب د پیخي انکشاف کړی دی. دا پیخه د فروری په 6 نیټه د برازیل له ساحل 10 کیلومتره لري په کولاو سمندر کې رامنځته شوې و. دغه شهاب ثاقب یا خلایي کمرې سوزیدو له وجې دومره توانی جوړه شوې چې 10,000 ټنه چاودیدونکي مواد په نتیجه کې جوړیږي. په 2013 کال کې د روس په اورال کې د شهاب ثاقب ټوټو را پریوتو پیخه رامنځته شوې و چې له وجې په ډېر مقدار کې د توانی اخراج شوی وو. دغه پیخه له ماسکو نه 1.5 کیلومتره لري چلیابینسک په علاقه کې رامنځته شوی وه چې پکې تر زرو زیات کسان ژوبل شوي ول. ساینسدانان وایي چې د بیروفینوس بره د شهابیا پیخه په نظر نه ده راغلي خو دا له سمندر سطح نه 10 کیلومتره لري بره چاودیدلې ده. د امریکا خلایي ادارې ناسا په خپل ویبپاڼه د دې پیخې ذکر کړی دی. د شمیرو تر مخه هر کال شاوخوا 10 شهابیې د ځمکې په فضا کې د داخلي دو وروستو وچاودي. په 1900 کال کې په سایبی ریا کې د یو شهاب ثاقب غورځېدو په پیخه کې شاوخوا 2000 کیلومتر علاقه تباه شوې وه. په مصر کې د یو قدیم مقبرې نه موندل شوې جامې 15 کاله وروسته د نړۍ تر ټولو زړې جامې ګرځول شوې دي. دا جامې شاوخوا 5500 کاله زړې دي او د دې تصدیق ریډیو کاربن ډیټینګ نه شوې ده. د وی شکل دی شټ ترخان جامې نوم ورکړل شوی و.
دا جامې د مصر لومړی سلطنت سره تړاو لري. د اکسفورد پوهنتون ساینسدانانو تر مخه دا جامې په ډېر احتیاط ګنډل شوي دي. د مصر تهذیب پیټری میوزیم کارپوهان په یو مقاله کې لیکي، که څومره وخت تېرېدو سره جامې ریشه ریشه شي او ختم شي، خو دا جامې اوس هم په ښه حالت کې دي. دا جامې په 1912 کال کې په قاهره کې موندل شوي وې او په 1908 کال کې وکټوریا اینڈ البرټ میوزیم لندن ته وړل شوي وې. په امریکا کې یو سل شپکلن بوډۍ ښځې هغه خواهش پوره شو چې ولسمشر باراک اوباما او د هغې میرمنې سره ولیدل او ورسره وګډل. د سپینې ماڼۍ لخوا خپور شوې ویډیو کې ښودل شوي چې یو سل شپکلنه بوډۍ ښځه له امریکا ولسمشر سره د ملاقات خواهش پوره شو. د ملاقات پر وخت دغه ښځې نهر صحیر شو او په ګډه شوه. په دې موخه ولسمشر باراک اوباما ورته وویل چې ستړي بشي، خو هغې ویل چې ډېره زیاته خوشحاله ده او خپل احساسات څرګندول غواړي. په یو نوې تحقیق کې ویل شوي چې د انسانانو له وجې ماحولیاتي توطخه کې اضافه شوي او د دې له وجې د سمندرو سطح په لوړېدو ده. په نړۍ کې داسې څلرشتونه زیات ځایونه دي چې په کې ساینسدانانو د سمندرو لوړېدو او کمېدو جاج اخیستی او په دې حقله یې شمېرې راغونډې کړي دي. په 13مه پېړۍ کې په نړۍ کې د صنعتکارۍ آغاز سره د سمندر په سطح کې تر یو نیم انچ پورې اضافه وشوه. په 14مه پېړۍ کې دا اضافه تر 3 انچ پورې ورسېده، خو په 1993 کال کې د سمندر په سطح کې 1 فوټ پورې اضافه شوه. د ساینس مجلې پروسیډنگز آف دی نیشنل اکیډمی آف ساینسز کې خپور شوي دوه مختلفو څېړنو تر مخه 2000 کال پورې به د سمندر په سطح کې تر 2.5 انچ پورې اضافه ممکنه ده. د څېړنکارو په خبره په 14مه پېړۍ کې د سمندر په سطح کې اضافه د انسان د لاسه ده. په سعودي عرب کې داسې سیالي شروع شوې چې خلکو ته د وزن کمولو په بدل کې انعامونه ورکول کیږي. دا مقابلې د سعودي په ټولو برخو کې کیږي. دا هیواد په نړۍ کې له حد نه زیات چاک خلکو په فهرست کې شامل دی. د سعودي غزټ ورځپاڼې تر مخه د دې مقابلو لاندې هغه خلکو سره مالی مرستې، علاج او نور امداد به ورکول کیږي چې له حد نه زیات چاک دي. په نړۍ کې د چاکلیټ جوړولو لوی کمپنۍ مارس د نړۍ له 55 هیوادونو څخه د چاکلیټ مصنوعات واپس راغوښتي دي. دا فیصله په جرمني کې یو کس په سینګرز چاکلیټ کې د پلاستیک ټوټې موندلو وروسته اخیستل شوې ده. له پلټنو معلومه شوې چې دا ټوټې په هالند کې د کمپنۍ په یوې کارخانه کې جوړ شوي مال کې موندل شوې دي. د ټیکنالوژي کمپنی سامسنګ دوه نور سمارټ موبایل ټلیفونونه معرفي کړي دي. په دې کې سمارټ فون ګلیکسي S7 او ګلیکسي H شامل دي او په دې کې د پخوانی ماډلز فیچر هم شامل دي. د کمپنی تر مخه په دې نوي ماډل کې اضافي فیچرز موجود دي. سامسنګ کمپنی په داسې حال کې دوه نور سمارټ موبایل ټلیفونونه معرفي کړي چې تیر 2015 کال کې په بازار کې د موبایل ټلیفون په خرڅ کې 2% کمی راغلی و. او اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم ډیډ پول په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 2.5 میلیون ډالرونو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم می رین یو دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 400 میلیون ډالرونو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم زوټوپیا دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 40 میلیون ډالرونو نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې ډیډ پول په لومړي نمبر دی. فلم کنگ فو پانڈا په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم رایزن دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم نیرجا په لومړي نمبر دی چې د 1.5 کروڑ روپیو نه یې زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم فتور دی چې تر اوسه پورې د 300 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم سنم ری دی چې تر اوسه پورې یې د 1.5 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ مشهور اداکار رابرټ ریډفورد نوې فلم پیتیس ډریګن لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم ډیزنی کمپنی جوړ کړی دی. دا فلم په لومړي ځل په 1978 کال کې ډیزنی کمپنی جوړ کړی و. دا انیمیټیډ فلم دی. په فلم کې یو یتیم ماشوم ښودل شوی چې په جنگل کې ژوند کوي. په ځنګل کې د دغه ماشوم ملګری یو ډریګن ایلیټ وي او د دې حفاظت او ساتنه کوي. د دې فلم عکسبندي په نیوزیلند کې شوی. فلم پیتیس ډریګن به د اگست په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
heard about the boy.
You know, word travels in this town. How long has he been out there?
6 years.
You don't survive in a forest for 6 years alone.
He says he wasn't alone.
د امریکا هالیوډ نوې ساينس فکشن فلم میډ نایټ سپیشل ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکارانو ایډم ډرایور، مایکل شانن، کریسټین ډنست او جول ایډګرټن کار کړی دی. په فلم کې یو ماشوم چې روی نومیږي سره نایاب طاقت وي او پلار ته یې معلومه شي، نو هغه کوشش کوي چې خپل زوی له حکومت او سخت دریځه مذهبي ډلو نه بچ کړي. فلم میډ نایټ سپیشل به د مارچ 14 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
He was abducted from his home near El
Dorado.
It's time, you ready?
Yeah. What do you know about Alton Meyer?
I wouldn't know where to start. He would have fits.
Things would break. It was like a feeling.
Kind of feeling. We need to know where he is.
You all have no clue what you're dealing with, do
thinks you're their savior.
د پاکستان مشهور اداکار فواد خان او هندي اداکارانو سیدارت ملوترا او آلیا بٹ نوې فلم کپور اینڈ سنز لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو مزاحیه او رومانوي فلم دی. په فلم کې رشی کپور هم کار کړی دی. فلم کپور اینڈ سنز به د مارچ 14 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
بہت کیوٹ لگ رہا دادو، میری دادی زندہ ہوتی تو پکا آپ کی سیٹنگ کرایا تھا.
ارے لون کا انسٹالمنٹ دینا تھا،
3 سال سے میں اپنے بزنس کے لیے میں بچا رہی تھی.
میرے بنا ہی شروع ہو گئے،
تو خالی اپنے پرابلم سنبھال
یار. آپ بھابا کو مجھے تانے کیوں مارتے ہو؟
ہمیشہ بچوں کا ریئیکٹ
کرتا ہے.
نارملی میری فیملی سے بہیو نہیں کرتی، کریکشن، میری فیملی پبلک میں سے بہیو نہیں کرتی.
شو بی ہیپی، تمہاری فیملی تو ہے.
لڑکی بیوٹی فل کر گئی.
ہائے
ہائے،
تو کس سے جانتا ہے سر؟ تم دونوں ایک دوسرے کیسے جانتے؟
لڑکی
بیوٹیفل، کیا چھپا رہا ہوں سے؟ کیا چھپا رہا ہوں میں ریلی؟ اس گھر میں کوئی بھی دودھ کا دھلا نہیں، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں. اور میرے میں کیڑے نکالنے سے پہلے واٹ یو ٹرائی ٹو سیو یور اون بلڈی میرج.
مرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میرے پریوار کے ساتھ ایک فیملی فوٹو ہو جس کے نیچے ٹائٹل ہوگا کپور اینڈ سنز سنس 1921.
تاسو د هندي سینما مشهور اداکار جان ابراهیم د نوې فلم جانی هینڈسم لومړی ټریلر په دې پروګرام کې اوریدلی وو. دا یو اکشن فلم دی او د فلم کیسه د جنوبی کوریا سینما اکشن فلم د مین فرام نو ویر نه اخیستل شوې ده. په فلم کې ښودل شوی چې جان ابراهیم د قاچاقبر مافیا پر ضد یوازې مبارزه کوي. فلم جانی هینڈسم به د مارچ په 25 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. د دې فلم یو نوې سندره رهنما خپره شوې. راځي چې دا سندره لږ شان واورو.
जो मिला सब मिल गया, दिल की नमाज़े जाके पहुंची फलक से आगे, तो जाके पाया तुझको मेरे रहनुमा।
درنو اوریدن کو تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړي په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم.
مشال لاډیو تاسو اوریدن کو اوس وخت شوې دي د 19 خبرونه اف سی آر او پښتانه د خبرونه احمد شاه آسمی جوړه کړې ده. راځي چې ورته غوښ شو.
اف سی آر او پښتانه د مشال رادیو په اونیز خبرونه اف سی آر او پښتانه کې موزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په فاټا کې د هرې قبایلي ایجنسی مشر، حکومتي چارواکي، پولیټیکل ایجنټ وي چې په دې سیمه کې د گورنر او ولسمشر استازي. د اف سی آر قانون له مخې پولیټیکل ایجنټ هغه کس وي چې پر قبایلي ولس د اف سی آر د بیلابیلو مادو یا دفعو اطلاق کوي. اف سی آر او پښتانه نننی خبرونه کې د پولیټیکل ایجنټ پر اختیاراتو او پر قبایلو د نوموړي د پریکړو پر اغیز بحث شوی دی. پولیټیکل ایجنټ د انګریز د دور راهیسی د قبایلي ایجنسیانو واکمن ګڼل کیږي او نوموړي وخت په وخت په 1901 کال کې د نافذ کړل شوی قانون فرنټیر کرایمز ریګولیشن په استعمال سره خپل پریکړې کوي. د نوموړي د پریکړو په مقابل کې قبایلي ولس د وکیل، دلیل او اپیل حق نه لري. د قانوني چارو کارپوه او له قبایلي سیمو سره اړه لرونکي مشر وکیل کریم مسعود وای، پولیټیکل ایجنټ او د هغه مرستیال اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ ته د اف سی آر له مخې هر ډول غیر آئینی او غیر انساني اختیارات ترلاسه دي.
یو فرد وای چې کوم دی د پوره ایجنسی پولیټیکل ایجنټ، هغه د اف سی آر پر روخ سره ډیسټریکټ مجسټریټ هندای، هغه د اف سی آر پر روخ سره سیشن جج هندای، هغه د اف سی آر پر روخ سره نوټیفیکیشن باقاعده شوی دی سپیشل جج اینټی نارکاټکس دی، هغه د اف سی آر پر روخ سره سپیشل جج اینټی سمګلینګ کسٹم ایکسایز اینڈ ٹیکسیشن هندای. بل پولیټیکل ایجنټ د دینا علاوه د جیجانو نه علاوه هغه پولیټیکل ایجنټ هندای د ایجنسی او سرا کمانډنټ خسادار فورس هندای، ور سرا کمانډنټ لیویس فورس هندای. نو یو پولیټیکل ایجنټ چې کوم دی هغه د پنځو جیجانو او د پنځو اډمنسټریټیو آفیسرز کردار ادا کوي. او زه خدای ما چې غټه وجه یې هدا دا چې دومره زیات اختیارات چې په ضلعو کې یې لس کسان استعمالوي، په ایجنسۍ کښې یې فرد واحد ته ورکړی وي، نو د هغې نه انتظامیات سره سره جوډیشل سیستم او سمګلینګ سیستم او فورسز سیستم دا ټول وران پراته دي او دا ټوټلی مس یوز کېږي، غلط استعمالیږي.
د نوموړي د خبرې په تایید د فاټا د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز خان مومند وایي چې پولیټیکل ایجنټ د عام تام اختیاراتو څښتن وي او د نوموړي غوندې اختیارات په اوسني دور کې بل هیڅوک نه لري.
کومه هیستوري تاریخ وګورو او په هغه کې مونږ د مغولو دور ته راشو، شپاړسمې صدۍ ته کومه لاړ شو، د شپاړسمې او پنځلسمې او اوولسمې څومره صدۍ د مغول کوم ریاست چلېده چې بادشاہ هډر وکړو چې بای نن دی یو کس په دربار کې پیښ شي، بادشاہ اډر وکړو چې بای نن دی هغه خلک پانسی شي چې د چا سټ چې کوم دی د پانسیګا د پاره برابر دی. بالکل چې په هغه دور کې او په پولیټیکل اډمنسټریشن کې بالکل یو پرسنټ فرق نشته دی. یعنې همدغه پولیټیکل ایجنټ دیر شل کالا دیر کالا لس کالا پنجل لس کالا سزا ورکول شي بغیر شهادت بغیر اپیل بغیر دلیل بغیر وکیل بغیر عدالت نه دا سزا ورکول شي نن هم او ورکی او سبا چې بیا کله دا خپل دربار ته راشي نو سبا او ماغه سزا دی واپس معاف کولی شي نن هم دغه پولیسیکل ایجنټ خلک په قید کې دي چې هغوی ته یې ویلي دي چې په 14 اګست باندې تاسو جنډې نه دي لګولي هغوی وایي چې یار مونږ جنډې لګولي دي تا نه دي لیدلي هغه نن هم په قیدونو کې دي یو پولیټیکل ایجنټ یو داسې کس دی چې هغه په هر راوځي او هغه د چا په سر لاس کېږي چیرې دې ما څوارلس کالو را دنده کو نو هغه نه څوک تپوس نه شي کولی او هغه د چا په سر هم لاس کېږي چې دا زما ملک دی دنه ما روزانه لس لکه یو کرور روپۍ مقرره کړي او دا هغه نه څوک تپوس نه شي کولی
د اف سی آر د څلوېښتمې مادې له مخې پولیټیکل ایجنټ ته دا واک ترلاسه دی چې هغه په خپله سیمه کې هر څوک بېله څه جرمه نیولی سي او په زندان کې اچولی سي پر دې سربیره د دې قانون د یوویشتمې مادې له مخې پولیټیکل ایجنټ کولی سي چې د اجتماعي ذمهواري په ترڅ کې د مجرم یا تورن کس ټوله قبیله ونیسي کریم اسوس زیاتوی چې پولیټیکل چارواکو یو شمیر غیر قانوني او ناجایز فیصلې کړې دي او بیګناه خلک یې په کلونو په زندانونو کې اچولې دي
هر کم پولیټیکل پریمیسس ته چې ننوځي هلته به تا ته لس لس شل شل کسان ملاو شي هغه به درته وایي چې یار ما ته تر اوسه پورې دا پته نه شته چې ما جرم څه کړی دی او زه ولې گرفتار کړی یم یو خو دوی جوډیشل سیستم چې کوم دی کنه دا ټوټلی غلط دی دا د دوی سره اختیار نشته ځکه چې بیوروکریټ چې کوم دی کنه جوډیشل فیصلې نه شي کړی ځکه نن تا ته وایم چې یو د زړه مریض دی ته مهرباني وکړه د سی این ډبلیو چیف انجینیر ته وره چې د زړه آپریشن یو کې خدا به ته ما ته وایي چې ډېره غلطه ده وکړه د خبره جنسی شبه یو لس کیسونه زه تاسو ته وښایم چې مړي کیسونه دي او داسې پولیټیکلانو آرډرونه پکې کړي دي چې ا نه په پښتو پوهېږي چې یو سړی په پښتو نه پوهېږي هغه به د پښتون د رسم د رواج مطابق فیصلې څنګه وکړي د سن 1901 نه تر 2016 پورې ایک یو کیس داسې نشته دی چې هغه کې موږ دا خبره وکړو چې واقعي د خلکو سره انصاف شوی دی په دې باندې وجه باندې خلک چې کم دي کنه نفرت کوي د حکومت نه
د اف سی آر د څلور دیرشمې مادې له مخې پولیټیکل چارواکي د هر ډول غیر قانوني کړنې په جرم کې د یو چا کور ورانولای سي پر دې سربیره د دوهشتمې مادې له مخې پر یو کس قبیلې یا ټول کلی جرمانه لګولای سي د فاټا سیاسي اتحاد مشر او د پاکستان د قومي اسمبلی په خوانی غړی اخونزاده چټان وای چی د جرم د پیښې رامنځته کېدو وروسته پولیټیکل چارواکي د مجرم پر ځای د هغه د قبیلې شتمن کسان نیسي او له دوی څخه د جرمانې پیسې اخلي
اکثر په دا شي کېږي چې کله یو جرم وشي ته یو علاقه کوي په یو قوم کې نو کوم چې هلته د هغه د پولیټیکل انتظام یې د هغې اولنۍ کوشش دا نه وي چې هغه مجرم ته ځان ورسوي د هغوی کوشش دا وي چې هغه په هغه قوم کې یا په هغه علاقه کې کوم پیسهدار خلک وي چې هغه په هغه جرم کې هغه خلک راونیسي دوی جیل ته راولي 15 ورځې شل ورځې میاشت دا په جیل کې وساتي 2-3 میاشتې او بیا د هغوی نه د هغوی د توفیق مطابق خو هغوی ته ګوري چې د دوی څومره وس کېدی شي که د چا شل لکه وس کېدی شي شل لکه یې جرمانه کړي که د چا 15 لکه وس کېدی شي 15 لکه یې جرمانه کړي که د چا درې لکه واغه کوم چې د تحصیل محرران وي هغوی ته باقاعده دا معلومات وي چې دا دومره پیسې ورکولی شي د ده دومره پټۍ دی ځمکه په دومره باندې خرڅېږي که دغه پټۍ خرڅ کړي نو دا جرمانه در ډکولی شي د دې نه زیاته شي د دې نه نشي نو د هغې دغه وس مطابق به دې له جرمانې واخلي او هغه ایله کې بیا نور ونیسي بیا نور ونیسي بیا نور ونیسي بیا خیر کې چېرته اصلي مجرم چې کوم دی نو په هغه پسې راځي
یو خواکه پولیټیکل چارواکی د اف سی آر قانون لمخې لقبالی ولسخه د جرمانې پیسې اخلي نو بل خوا په قبالی سیمو کې د کاروبار او تجارت مالونو د لیژ رالیژ پر سر د ترلاسهو پیسو مالک هم پولیټیکل ایجنټ ګڼل کیږي د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن د خیبر پښتونخوا څنګه مشر شیر محمد خان په دې اړه وایي
مالی تور لکه تنخواه په لحاظ نه او نور وسیلو باندې د دومره زیات لکه مطلب د پولیټیکل ایجنټ انکم دی چې یو کال سره په دې علاقو کې پولیټیکل ایجن پاتې شي نو دا هغه بچو ته ټول عمر مطلب چې زیات محنت مزدوري ضرورت پاتې شي او هغه داسې چې دا ځکه افغانستان په ګاون دی دنیا د سمګلینګ مال راځي نو دې ډېرې کسي چې دا هغه د باخره دې ته حصہ ملایږي نو ته د ګورنر پورې دا هغه څه نو هغه مخصوص شعر چې هغه ته ملایږي
د پیسو د همدغه زیاتوالي لکبل ویل کیږي چې زیاتره حکومتي چارواکي هڅه کوي چې د پولیټیکل ایجنټ چوکي تر لاسه کړي. اعجاز خان مومن په دې لړ کې د پیسو راکړه ورکړه په دې ډول تشریح کوي.
همدغه پولیټیکل ایجنټ قیمت چې کوم دی هغه اویا کروڑ روپیا ته رسیدلې دي. او تر اوسه چې لاندې کوم پولیټیکل ایجنټ دی هغه ته ای پی اے وي د هغې قیمت دی 40 کروڑ. او د هغې نه پس چې بیا کوم تحصیلدار دی نو د هغې قیمت دی 15-20 کروڑ. نن صرف کورم ایجنسی، خیبر ایجنسی، باجول ایجنسی دوی 10 کروڑ روپے جگم دے دا نن گورنر ہاؤس تو ورکے. نو دا دے گورنر دماغ خراب دی چی اگر دا نظام ختم کی، اگر دا ایف سی آر سسٹم ختم کی. دا دے چیف سیکٹری، دا دے پریزیڈنٹ آف پاکستان، دا سیفران منسٹری، دا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن، او دا فادر سیکٹریٹ، چی دا فادر سیکٹریٹ بارے کی دا چیف جسٹس، دا سائی کورٹ، دا سپریم کورٹ ریفرنس راغلی دی چې په دنیا کې دومره کرپټ کار نشته.
کله چې په قبالی سیمو کې یو پیښه وسی نو پولیټیکل چارواکي د پیښې له ځای سره نږدې کورونو باندې چاپی وهي او بیا د اف سی آر د اجتماعي ذمہواري د مادې لمخې خلک نیسي او زندان ته اچوي. څومره دا وړاندې د خیبر ایجنسی په جمرود کې د خاصدار ځواک او امنیتي ځواکونو پر یوې امنیتي پوسټه باندې نامعلومه کسانو ډزې وکړي. تر پیښې وروسته پولیټیکل چارواکو له دې امنیتي پوسټې سره پر نږدې پرتو کلو باندې چاپی وهلې او د ځایي وګړو په وینا بې ګناه خلک یې ونیول. په نیول سو کسانو کې د حاجی زر محمد یو زی هم وو. نوموړی وای
زما یو زوی نیول دی، جین محمد نوم یې دی. کرخانو مارکیټ کې دکان دی، او بند دی، اوس هم بند دی. او بے گناہ یا چولی سبای چای خلی چای وی تکی خو سر تو سر سخ پیا بلخ به دا سر درسون تا روا چول دا یې نک سی چې دا غریب دی، دا مزدور دی، دا ډریور دی، دا اټی والا دی. خو بس خالی چې کوم ځای کې وره دات وشي نو هغه خور کی او بس تر چا و درسن ته وزرا چا و درسن ته و دروازه په خو باندې وا او د خزو د ماشومان بیزتی کوا. دا پا کم قانون کی پا کم مول کی ری دا. بل دا خبر ہے چی دے مون دلتا بدا تاشیل دے تشیل پا را رای دے ما دلتا مالکشتا دے ما دلتا سپینگی رشتا آغا دے رو واری.
پر دې سربیره په یو شمیر نورو نیول سوو کسانو کې یو هم درب نواز تره یا اکاو چې د پولیټیکل ایجنټ په امر نیول سوی وو. نوموړی د هغه د نیولو کیسه څه دا ډول بیانوي.
زما خپل یو تر راوسته یا په کلی کې جنرل سٹور یو دکان اټه ماټه والا کسته یا چول دی. په غریب سو منځه منځل اتلو سبای وختي قبایل نوم یې دی ا منځل اتلو او منځل جمعات لا وال ته غریب په لار کې نیولې بچی خبرم ندی چې را مون پلار څه شو چیرته لاړو چاونی وو ټول جاړي ماشومان او یو وحشت یې تاری کړه په خلکو باندې او ډېر بد حال یې راغسته دی، ډېر ظلم یې راغسته دی. هغه مجرم دی ونیسي، مجرم دی مونږ ته وښیي چې مونږ یو دواله ګو. باقاعده دغو سره د مجرمانو لیسټونه دي چې مونږ د کوم خلک راوستي دي دا کې نه مجرم شته دی. څوک بوډا دی، څوک دکاندار دی، څوک ټیکسي ډرایور دی، څوک دیاړي مار دی. هغه خپل روزګارونو لپاره تلل، څوک سبایي وختي راوتي دي او دای نیولی دی بیزتو به سره کړه دی. تکلیف کې په یخنو کې پراته دي، نه څوک پوسانې حال ستا، نه څوک ورپری دي، نه ملاقات ست طریقه شته دی. او بس صرف خلک نه راولي او تړي او نسی او بندي او جینو کې چي.
په داسې حال کې چې په فاټا کې د اصلاحاتو په حق او د اف سی آر په ضد د قبایلي ولس کمپاینونه روان دي، د باجوړ ایجنسی یو مشر سیاستوال شیخ جانزاده وای د هیواد د نور شاریانو په څیر حقوق دي قبایلي ولس ته هم ورکړل سي، نو هله به د پولیټیکل ایجنټ د انګریز د وخت زوړ څادر پورته سي.
پاکستان د اساسي قانون تر مخه د قبایلي سیمې د پاکستان برخه ده. او دلته چې کوم دی د دې ملک نور شهرینو ته چې کومه شهری او سیاسی او جمهوری انساني حقونه حاصل دي، همدا حقوق دي چې کوم دي قبایلي عزیزان ته چې کوم دي پاکستان ورکی او چې څومره زری ورکی دي کې به پیری د یادونه وړ دا چې دلته فوجي حکمرانان راغلي دي، مارشالای حکومتونه راغلي دي او کسي ول راغلي دي سیاستدانانو. نو د دې دواړو طبقونه چې کوم دي قبایل ګیله من دي، د سیول او فوجي دواړو حکومتونو وختن پختن حکومتونه په دې ملک باندې کړی دي، خو د اسلام آباد پالیسی نه د قبایلو په اړه باندې چې کوم دي صحیح نه کړلي. نو موږ د پاکستان په پارلمان باندې غږ کوو چې په قبایلي مسایلو دي په پارلمان دننه بحث په دې باندې وکړي شي چې د قبایلو چې کوم دي دا موجوده کمتر آئینی حیثیت بدل شي او قبایلي علاقې کلاو کړي شي او دلته د آئین او د قانون منګولي راوغږیږي او دلته چې کوم دي د پولیټیکل ایجنټ هغه یعنی دا زوړ څادر چې کوم دي پورته شي.
د پاکستان پیپلز ګوند په 13 حکومتي دوره کې د هغه وخت ولسمشر آصف علي زرداري په اف سي آر کې ځینې بدلونونه راوستل چې د مجرم یا ملزم پر سر به یوازې د هغه د کورنۍ غړي نیول کیږي، خو د قبایلي ولس په وینا اوس هم ټوله قبیله نیول کیږي. بل بدلون دا چې ملزم په څلور ساعته کې د پولیټیکل انتظامی عدالت وړاندې کیږي، خو د قبایلو په وینا چې ملزم عدالت ته نه حاضرېږي او په میاشتو یا کلونو د ناکړي جرم په سزا کې په زندان کې پروت وي. د پولیټیکل ایجنټ د اختیاراتو او رول او د قبایلو د شکایتو په اړه مې څو ځلې د بیلابیلو قبایلي ایجنسیانو له پولیټیکل چارواکو سره د تماس هڅه وکړه، خو بریالی نه شوم چې د دوی نظر واخلم. په دې لړ کې ځینو قبایلي مشرانو د نوم نه ښودلو په شرط دا هم راتول چې له ګورنر سره ملاقات اسانه وي، خو له پولیټیکل ایجنټ سره د دوی لیده کاته تر حد زیات ګران خبره ده، او کله ناکله دوی له ګورنر هم دا غوښتنه وکړي چې د پولیټیکل ایجنټ په نامه د دوی د لیدو لپاره ورته یو لیک هم ورکړي. پښتانه او اف سی آر نن خبرونه هم دومره و. په راتلونکو خبرونه کې به د اف سی آر لمخې بیلابیلو کسانو او قبیلو ته د ورکلسو سزاګانو په اړه تفصیل درکو. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر لوی څښتن سپارم. خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.